با خوش آمدین.
دیره مننه دیره محترم و اولیدون کو ده ازادی رادیو درنو دستانو ده ساعت پشتو اخبروانه ده مهم و خبرون سر پیلوو خو مخی تردی چه خبرون وراندیسی یو یادونه کوم چې په تو مخکنی خبری مجله کې مو واوریدل چې په جنوبی سالنګ کې برف کوچ راغلی او زیات شمېر نقلي وسایط په لار کې بند پاتې دي. خلک له ستونزو سره مخامخ دي. هڅه کوي چې په دې ارتباط په کابل کې له چارواکو سره خبري وکړو او تاسو ته وروستي معلومات هم وړاندې کړو. عصمت څارونه دی راغی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د سویډن پوزوی هغه وسلوال چې ورمورزه په بلخ ولایت کې دوه سویډنی سرتیری وژلی ول د افغان پولیسو یونیفورم اغوستی و. قزاقستان د ناټو تر مشرۍ لاندې له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري یو تړون لاسلیک کړل چې پر اساس به دا هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د قزاقستان له لارې وسایل انتقال کړي. او د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وی د ایران له لوري په لوړه درجه د یورانیم د غنی کولو اعلان اندیشمن کړی دی. د خبرونو تفصیل د سویډن پوزوی هغه وسلوال چې ورمورزه په بلخ ولایت کې دوه سویډنی سرتیری ووشل د افغان پولیسو یونیفورم اغوستی و. د سویډن پوز همداراز ویل چې پر سویډنی ځواکونو هغه مهال ډزې وشوې چې هغوی د مزار شریف په لویدیځ کې ګورګي ټیپی کلي ته نږدې د پولیسو یو ماموریت ته په ګزمه لاړل. د سویډن د پوز ویندوی پرون وویل چې لا هم ورته څرګنده شوې نه ده چې حمله کوونکی پولیسو او که یې د پولیسو یونیفورم په تن کړی و. حمله کوونکی د سویډنی ځواکونو په ځوابي ډزو ووژل شو. په دې پیښه کې یو بل سویډنی سرتیری ټپي شو. قزاقستان د ناټو تر مشرۍ لاندې له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به دا هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د قزاقستان له لارې وسایل انتقال کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې دې هیواد له هسپانیا، جرمني، امریکا او فرانسې سره د مځکې له لارې همغسې ترانزیتي تړون لاسلیک کړی چې د ناټو له یو شمېر نورو غړیو سره د تیر کال په وروستیو کې کړی و. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې هیواد یې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره له ایساف سره فعاله همکاري کړې ده. په افغانستان کې د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د هغو سلګونو کورنیو لپاره چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو له ویرې بې ځایه شوي دي د مرستې رسولو پروګرام په پام کې لري. راپورونه وایي چې په تېرو دوو ورځو کې په هلمند کې په ځانګړي ډول مارجې کې په لسګونه کورنۍ د دغو عملیاتو له ویرې له خپلو کورونو کډه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کمشنرۍ ویان نادر فرهاد آزادی رادیو ته وویل چې د زرګونو کورنیو لپاره د مرستې رسولو پروګرام په پام کې لري. افغان او نړیوال ځواکونه په پام کې لري چې په هلمند کې د طالبانو د شړلو په هدف تر ټولو پراخ عملیات په مارجې کې پیل کړي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه وروسته لدی چې ایران اعلان وکړ چې غواړي خپل اتمی پروګرام پراخ کړي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره د نړیوالو فشار مخ پر زیاتېدو دی. د پاریس په خبرو کې د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس موافقه وکړه. وروسته لدی چې ایران وویل چې په لوړه درجه به یورانیم غنی کړي او د یورانیم د غنی کولو لس نورې بټۍ به تر راتلونکي کاله پورې جوړې کړي، دا هیواد باید له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. په روسیه کې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د واکمن ګوند په یو اعلامیه کې هم د ایران پر ضد بندیزونو یادونه شوې ده. د دې ګوند اعلامیه عموما د روسیې د حکومت د پالیسیو ښکارندوی وي. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي چې د ایران له لوري په لوړه درجه د یورانیمو د غنی کولو اعلان اندیشمن کړی دی. د اتمی انرژي نړیواله اداره د اکتوبر له میاشتې هڅه کوي چې ایران هغه موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به روسیا او فرانسه د ایران یورانیم تر نږدې 40% پورې غنی او هغه به په اتمی سونګ موادو بدل کړي. خو ایران د اتمی انرژي نړیواله مؤسسه خبر ورکړ چې په خپل دا کار کوي او نور نړیوالو قدرتونو ته انتظار نشي کولای چې د دې معاملې په حق له د ایران د وړاندیزونو په مقابل کې عکس العمل وشي. فرانسې د ناټو د غړیو هیوادونو د توقع خلاف پر روسیې د میسترال کلاس په نوم د جنگي بیړۍ له خرڅولو سره په اصولو کې موافقه کړې او د درو نورو جنگي بیړیو لپاره د روسیې په غوښتنه غور کوي. د فرانسې د وسلو د ادارې یو مقام وویل چې د روسیې نوې غوښتنه د سیاسي چینل له لارې نه بلکې د روسیې د سمندري ځواکونو د عمومي قومندان له لورې شوې ده. میسترال جنگی بیړی چې 200 متره اوږدوالی لري په سمندري عملیاتو کې کارول کیږي او 900 عسكر هلیکوپټرونه او ټانکونه وړلی شي. په روسیې د دغو بیړیو خرڅلاو به د روسیې او د ناټو د غړي هیواد فرانسې ترمنځ لومړنۍ لویه تسلیحاتي معامله وي. دې معاملې د روسیې ګاونډیان منجبله ګرجستان او همداراز د ناټو ځینې غړي اندېښمن کړي دي. د اوکراین د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندیدا یولیا تیموشینکو به د یکشنبې د ورځې له انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د یکشنبې د ورځې د دوهم پړاو انتخاباتو کابو ټولې رایې شمیرل شوي، ویکتور یانوکوویچ تر خپل سیالي تیموشینکو لږ ډېرې رایې ګټلې دي، خو صدر اعظم تیموشینکو د خپل سیال برای نه مني. څارونکي وایي چې دا به ممکن د انتخاباتو نتیجه چیلنج کړي او وبه وایي چې انتخابات عادلانه نه ول. خو د اروپا د امنیت او همکاري ټولنې چې انتخاباتي څارلې دي وایي چې ټاکنې شفافې وي او په سولیز ډول د قدرت د انتقال غوښتنه کوي. او د نامتو پاپ سندرغاړي مایکل جکسن معالج ډاکټر هغه تور رد کړ چې ګنې د دې سندرغاړي ته داسې درمل ورکړي وي چې په نتیجه کې هغه ومري. ډاکټر کانراد موری په لاس انجلس کې محکمې ته حاضر شو. د محکمې په مخ کې د مایکل جاکسن مینوالو ډاکټر تناری وهلې چې قاتل یې. اوس په قاضي فیصله کوي چې دا دوسیه پر مخ بوزي او کنه. که ډاکټر موری مجرم وپیژندل شو نو په څلور کاله باندې به محکوم شي. مایکل جاکسن د تیر کال د جون په 15مه نیټه په 50 کلنۍ کې مړ شو.
ساعت سهر اته بجه او دقیقه دی دا پښتو خبرونه مو تر نو بجو ده او دا دغه مطالب او تفصیل به ورسته په خبرونه کې وړاندې سي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو د قواو قومندان جنرال ستنلی مکرستر وایي په مارجه کې عملیات به ورتهوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورسوي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي کنټرول ساحه پراخوي. د جنرال ستنلی مکرستل څرګندونې به په خپرونه کې واوري. د برتانیې د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې به په همدې ارتباط واوري او د هلمند د مارجې په سیمه کې به د عملیاتو د پلان جزئیات درته څرګند کړو. په خبرونه کې به همداراز د افغانستان په ارتباط د غرب په ورځپاڼو کې د خبرو شویو تبصرو جزئیات واوري چې تر ډیره حده هغه هم د هلمند پر عملیاتو راڅرخي. په سیمایزو مسایلو کې به د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر سیاستوال او لیکوال اجمل خټک پر ژوند او ادبي هڅو او دغه په د ژوند په سیاسي مبارزه باندې ځانګړی رپورت وړاندې شي. د خبرونه په جریان کې به د نورو مطالبو ترڅنګ ډیر وخت د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی شوی وي. ازادي رادیو د خبريال د رپورت پر اساس په جنوبي سالنګ کې شدید برف کوچونه راغلي دي چې لارې بند کړي ده او د خلکو د تګ راتګ لپاره مشکلات پیدا کړي دي. د ازادي رادیو خبريال لسمه څخه رپورت ورکوي چې لسهاو موټر په سیمه کې بندي او د عاجل مرستو لپاره ضرورت لري. د هغه مسله ده چې مشتای تازه رپورت را رسیدلې د خپل خبريال سره چې په سیمه کې د ارتباط ټینګولو هڅه کوي خو د سې ګومان کوي چې په سیمه کې زیات ورشت شوی او د ارتباط ټلیفوني ارتباط ټینګول یو څه ستونزمن کار دی. نو تر څو چې زموږ ارتباطات ټینګیږي زموږ د خبريال سره د افغانستان د هلمند د ولایت د مارجې په سیمه کې د پوځي عملیاتو رپورت وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو د قواو قومندان جنرال ستنلی مکرستل وایي په مارجې کې عملیات به وسوالو طالبانو ته د قوي پیغام ورکړي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي کنټرول ساحه پراخوي. د هلمند په مارجې باباجي او ګرشک سیمو کې د امریکایي او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو تر پیل مخکې لدې سیمو زرهاو کسان د وتلو په حال کې دي. په لشکرګه کې چارواکي وایي چې تر اوسه لسهاو کورنۍ د ښار او شاوخوا سیمو ته بې ځای سوي او دا لړۍ ادامه لري. د برېټانیا د دفاع وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د عملیات په سیمه کې د افغان حکومت د حاکمیت ساحه پراخه کړي. د یوې اعلامیې پر اساس د برېټانیا د دفاع وزارت ویلي چې نړیواله ټولنه به د امکان تر حده په سیمه کې د تلفاتو د مخنیوي کوشش وکړي. د برېټانیا د دفاع وزارت زیاته کړې چې د دوی ځواکونه شاید تلفات ولري خو دوی د قربانۍ ورکولو ته تیار دي. رپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو لخوا هم د عملیاتو ته تیاریانې پیل شوي دي. د امان الله نصرت په نوم د طالبانو یو قومندان له نادالي څخه په ټلیفون رول چرزا اژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 2000 وسلوال په سیمه کې جګړې ته تیار دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې تر اوسه دقیق معلومات په دې ارتباط نه لري خو د اضطراري حالاتو د پروګرام له مخې به په هلمند کې د عملیاتو څخه د مخه بې ځایه سویو کسانو سره د مرستې پروګرامونه په پام کې وي. د دغو عملیاتو په جزئیاتو به عصمت څاروان رڼا واچوي.
په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو قمندان وایي د ناټو تر قمندې لاندې ځواکونه او د هغو افغان متحدان به د دې ولایت په نویو پیلیدونکو عملیاتو کې هغه سیمې چې تر کنټرول لاندې راولي د تل لپاره وساتي. برېټانوي او امریکایي ځواکونو د افغان قواو ترڅنګ په هلمند ولایت کې د مارجې د نیولو لپاره پراخې تیاری نیولې دي. دوی وایي چې په تیرو اتو کلونو کې به دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو لوی عملیات وي. تر دې پخوا افغان او نړیوالو ځواکونو مارجې له طالبانو نیولې خو د قواو د کموالي له کبله بیرته پریښي ده. خو په هلمند کې د نږدې 1000 برېټانوي پوځیانو قمندان وایي چې دا وربه دا سیمه بیرته پرېنږدي او خپل نوې بلوازه ستراتیژي به چې عبارت د سیمو له نیولو ساتلو او آبادولو تطبیق کړي. ډګرمن جیمز کراون پرون په هلمند کې د رویټرز خبري اژانس تلویزیون ته د بغاوت ضد ستراتیژي په اړه وویل چې دا په پخوانی شکل د دشمن ماتول او ماتور کول نه دي بلکې د خلکو خپلولو ته وایي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې د مارجی په عملیاتو کې به د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو زرګونو ځواکونه له امریکایي او برېټانیي ځواکونو سره په عملیاتو کې برخه ولري. د مارجی په عملیاتو کې د ټولو افغان او نړیوالو ځواکونو دقیق شمیر نه دی څرګند او چارواکي وایي چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر نه غواړي چې د هغو شمیر وشي خو وایي چې دا به د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو لوی عملیات وي.
اوس په تاسو متبر او غربي ورسپانو کې په دې ارتباط خبري شوی تفسیری سلطان محمد سرور وړاندې کړی.
د برتانیې ټایمز ورسپانې د افغانستان د جنوب د امنیتی وضع په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي برتانوي عسکرو د افغانستان په جنگ کې خپل وینې توې کړې دي، ل جدي ګواښونو سره مخامخ دي او دغه ګواښونه به په راتلونکي کې نور هم ډیر شي. تایمز وای په هغو پراخو عملیاتو کې چې جربه په هلمند ولایت کې پیل شي 4000 عسكر چې نیمایي برخه برتانویان دي برخه اخلي او دغه عملیات به د هلمند په مهمو سیمو او مارجی ولسوالۍ کې ترسره شي. ورسپانه لیکي چې طالبانو او د دوی پلویانو ته باید ځکه اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې اډي جوړ کړي چې دوی سیمه ناقراروي. تایمز لیکي کچرې په اټومي پاکستان کې اسلامي افراطیون برلاسي شي د نړۍ په عسکري تاریخ کې به لټولو لوی امنیتي ګواښ رامنځته کړي. ورسپانه لیکي چې ناتو هیوادونو او په افغانستان کې پوځي قومندانانو یو اغیزناک ستراتیژي پیل کړې ده او کوشش کوي چې دغه ستراتیژي پیاوړی کړي. تایمز لیکي چې تقریبا 10000 نوي امریکایي عسكر به روان اوړي کې په افغانستان کې ځای پر ځای شي او جرمني او برتانوي عسكر هم افغانستان ته استول کیږي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي 13 میاشت طالبانو ته د سولې په وړاندیز ناسم ګام اوچت کړ، طالبانو دغه وړاندیز رد کړ او داسې فکر کوي چې لاسې برتای. تایمز ورسپانه په دې باور ده چې کېدای شي له هغو طالبانو سره خبري چې د افغانستان قانونمنی او د ښځو حقوق رعایتوي مؤثر وي، خو داسې نور طالبان هم شته چې دا اصول نه مني او له هغوی سره باید د ټوپک په شپېلې خبري وشي. تایمز داسې نتیجه اخلي چې د افغانانو له ازادۍ دفاع او د برتانی امنیت او سره تړلې دي. فاینانشل تایمز ورسپانه هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکي چې ناتو په دې غور کوي چې په افغانستان کې خپل قواوی د روسي لارې اکمال کړي. ورسپانه د ناتو د عملیاتو د پلان د څنګه د مشر دیاګو رویز پالمر له قوله وایي چې ناتو په دې فکر کوي چې د پاکستان لارې خپل اکمالات کم کړي. ورسپانه زیاتوي چې د ناتو دغه چارواکي په نوي ډیلی کې یوې امنیتی غونډې ته وویل چې د بیلاروس، اوکراین، روسیې او د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لارې اکمالات څېړل کیږي. ویل کیږي چې ناتو له دې لارې غواړي اکثر نقلیه وسایط خپل قواو ته ورسوي. ورسپانه دی پاکستانی متقاعد جنرال محمود درانی چې په خوا د هواد جمهور رئیس امنیتی سلاکار هم و لقوله لیکي چې خلک د بدیلو تدارکاتی لارو پلټولو خپل ډیر وخت ضایع کوي، خو اصلي خبره دا ده چې بدیلې تدارکاتی لارې نشته. د پاکستان دغه پخوانی چارواکی زیاتوي کچېرې له پاکستانه د استغنا هر څومره کوشش وشي، خو بیا هم پاکستان په افغانستان کې د بریالیتوب کلي ده.
د ازادي راډیو د خبریال د رپورت پر اساس په جنوبي سالنګ کې شدید برف کوچونه راغلي دي چې لارې بند کړي ده او لسهاو موټر په لار کې بند پاتې دي. د خلکو د تګ راتګ لپاره خن جوړ کړي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په سیمه کې له خپل خبریال سره بیا هم په تماس کې شو. د واوري د ورشت العمل شایي په سیمه کې د ټلیفوني ارتباطاتو ټینګول سخت کار وي، نو په دې خاطر هڅه کوي چې له خپل خبریال څخه په دې ارتباط ورستي معلومات ترلاسه کړو او تاسو درنو اوریدونکو ته در کړو. او همدارس کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت د کوم چارواکي سره په تماس کې شو او په دې ارتباط د هغوی څخه پوښتنه وکړي چې څه مرسته کولای شي.
طالبان اونا دی او که هیڅ اسلامي دي چې دا میراث تاسو میراث دی راځي چې موږ او تاسو په شریکه باندې د افغانستان مظلوم ملت لپاره خدمت وکړو.
افغانستان کومه غمیزه او کومه مسله چې دا د سیاسي خبرو اترو د لارې نه غیر دا په بل شکل سره د حل لغه تصور ډیر ناممکن دی. حزب اسلامي د قیادت نه او خصوص د طالبان ورونو د قیادت نه دا خواهش او دا زمونږ پیشنهاد دی چې هغه بې قید او بې شرط او د دولت نه دا خواهش او تقاضا لرو چې د خبرو اترو دغه پیل په بې قید او بې شرط اساس سره کیږي.
دا چې هر څوک یو په هر جامعه کې چې د سولې مخالفت کوي دا غوې مو مخالفي او هغه ورونه چې کوم زمونږ افغاني طالبان دي یا د حزب اسلامي سره تړاو لري هغه ورونه دي دا غوې نه زمونږ غوښتنه هم ده د ټولو ولسونو غوښتنه ده چې راشي او دغه ورونه سره چې کوم په دولت کې دي کینی او سره د خبرې وکي او په دغه حکومت کې هغه د دینور افغانانو په څیر د دولتداري د حکومتداري حق لري.
خلکو په دې کې ګټه ده، منافع دي، دا موږ خپل منافع د تامین لپاره نه کوشش کوي چې دا جګړه د شي دوام پیدا شي.
هر څوک د افغانستان د اسلامي جمهوریت د رئیس د دغه پالیسۍ خلاف کوي هغه نه غواړي چې په افغانستان کې دائما سوله او امنیت راشي او زمونږ دغه مظلوم ملت د آرام سا واخلي. غواړي په دې شکل باندې د افغانستان ملت ټوټه ټوټه کړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اړوندونکو پیغامونه وو چې د ازادي راډیو د خبریال په کونړ کې له دوی سره خبرې کړې وې او دا پیغامونه یې را ټول کړي وو. تاسو واردل تاسو خپل قضاوت کولای سئ. او بیا هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو په ارتباط یو رپورت لرو. څارونکي وایي چې د طالبانو لپاره اوس غوره ده چې روغه جوړه ومني، ځکه د دوی په نظر طالبان هیڅکله د جګړې لارې قدرت ته نسي رسیدلی او که واک ترلاسه هم کړي نو تل به له خپلو مخالفانو سره په جنګ کې وي. روجرز خبری اژانس یو تحلیلي رپورټ په دې مسله برابر کړی. عصمت څاروان به یې عمده برخې وړاندې کړي.
تر یو کال مخکې پورې چا د افغانستان په حکومت کې د طالبانو مشرانو ته د سیاسي رول په ورکولو فکر نه شوای کولی، خو اوس چې افغانستان غواړي هغه جګړه پای ته ورسوي چې ولسی ملاتړ نه لري، دې نظر قوت اخیستی چې د طالبانو مشران په حکومت کې شامل شي. د رویټرز خبری اژانس له یو تحلیلي راپور سره سم ځینې کسان وایي که طالبان فکر وکړي چې دوی د خبرو له لارې ښه نتیجه ترلاسه کولی شي، خبرې به په دې غوره وبولي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته انتظار وباسي او بیا د کورنۍ جګړې له لارې زړه دې ته شکړي چې قدرت به ترلاسه کړي. یو ډیپلومات چې د افغانستان په باب روانو خبرو کې برخه لري وویل طالبان پوهیږي چې دوی افغانستان نیولی نشي. هغه هم داراز وایي که طالبان بریالی هم شي نو ټول عمر به له مقاومت او مخالفت سره مخامخ وي او په داسې حال کې به واګې په لاس کې لري چې په هیواد کې به دایمي فقر او کورنۍ جګړه موجوده وي، نو دوی به د دې پر ځای غوره وبولي چې خبرې وکړي. امریکا او د دې هیواد لویدیځو متحدانو تر اوسه پورې یوازې له هغو طالبانو سره د پخلاینې خبره کړې چې له القاعده شبکې جلا کیږي او د افغانستان اساسي قانون مني. امریکا افغانستان ته ډېر زره نور سرتیری لیشي چې په نهایت کې د سولې لپاره معامله په ښو شرایطو وکړی شي او د طالبانو عادي افراد په ټولنه کې د هغوی د جذبولو د پروګرام له لارې له جګړې راوګرځوي. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین په همدې اونۍ کې خبریالانو ته وویل زما په نظر طالبان باید قانع کړی شي چې دوی له معقولو خبرو پرته د جګړې میدان نشي ګټلی. خدا هم حقیقت دی چې هیڅ لوری یوازې د جګړې له لارې ګټلی نشي، او همدا مسئله سبب کیږي چې ډیر کسان د داسې ورځې هیله وکړي چې امریکا د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي. ډیر څارونکي وایي باید په خبرو کې د طالبانو مشر ملا عمر شامل وي، چې په لویدیځ کې په دې خاطر غندل کیږي چې د القاعده شبکې مشر پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته تسلیم نه کړ. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي تر څو چې د طالبانو مشران په خبرو کې شامل نه وي د سمې سولې توقع نشي کړی. طالبان هم له خپلې خوا ګمان کوي چې د پاکستان له لوري به تر فشار لاندې راشي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته مخه کړي، ځکه چې دا جګړه د پاکستان خاورې ته هم غځي شي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه خلیل الرحمن وایي چې د سیمې جیوپولیټیک وضعیت مخ په بدلیدو ښکاري، او دی فکر کوي چې اوس پاکستانی چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې طالبان باید خبرو اترو ته حاضر کړي. امریکا وایي چې د ملا عمر په شمول اکثره طالب مشران په پاکستان کې میشتي، او سره له دې چې پر طالبانو د پاکستان نفوس اوس همره نه دی چې په 1990 لسیزه کې و، خو که هغوی له خبرو غاړه وغړوله پاکستان کولی شي چې پر دوی ژوند تریخ کړي. طالبان وایي تر خبرو اترو مخکې باید درست بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. امریکا بیا وایي چې طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي او له تاوتریخوالو لاس واخلي. خود امریکا له لوري دا اعلان چې د 2011 کال له جولای څخه به له افغانستان د خپلو ځواکونو په ایستلو پیل وکړي په یو نه یو ډول د طالبانو اصلي غوښتنې ته ځواب دی. طالبانو هم له خپل لوري په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نړۍ د هیڅ یوه هیواد پر ضد استعمال کړي، چې دا له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو غوښتنې ته اشاره ده. ځینې وایي چې طالبان په کلکه د دې غوښتونکي دي چې د دوی بندیان دې خوشي شي، او د دوی د مشرانو نومونه دي له تور لیسته وایستل شي. خو د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري له تور لیسته د 5 پخوانیو طالب مشرانو د نومونو ایستنه یوه پیلامه ګڼل کېدای شي.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په جنوبی سالنګ کې شدید طوفان واوره ورېدلې ده، او برف کوچونه راغلي دي، لار بنده شوې ده. همدا اوس را سره د ازادي رادیو خبريال له هغه ځای د ټلیفون په ټلیفون ارتباط کې را سره دی، او دی به په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال وایي چې خلک هلته په څه وضعیت کې دي. هنائشه پروګرام ته راغلي. احمد هنائش
سلامت اوسې. په سالنګ کې چې یو سل موټران بند شوي دي په برفکوچ او په طوفانونو کې، مسؤلین وایي چې تر اوسه 15 کسان وژل شوي دي په دې پیښه کې، او نورو مسافرین ډېره په خطر کې وصل شوي دي.
ډېره مننه. اوس ملته واوره ووري؟
نه، طوفانونه دي بعد واوره اوس نشته، خو مګر طوفانونه ډېر خطرناک شوي دي په اوس.
ډیره زیاته مننه. محترم اوریدونکو، تاسو له سالنګ څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد حنایش سرګندونی واوریده. په سیمه کې وای هوا ډیره طوفانی ده، نو موږ نس کولای چې دوی ډیر د ټلیفون په لاین لزان سره وساتو. هڅه کوو چې تاسو ته وخت په وخت په دې ارتباط تازه معلومات وړاندې کړو، او همدارس د افغانستان په حکومت کې د چارواکو سره په ارتباط کې سو څو وګورو چې حکومت څمرسته کولای شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
اوس هم د ایران په ارتباط یو رپورټ درو. په نړیوالو خبری اژانسونو کې وایي چې د ایران حکومت او دغه هیواد د حکومت اپوزیسیون د پنځشنبه په ورځ ځان ایوستري مقابله ته برابروي. پنځشنبه په ایران کې د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزه سره برابر ده. د مخالف ګوند پلویان شایلار سره کونو تراوزي، او حکومت اعلان کړی چې دوی به د عامه نظم د ګډوډونکو په وړاندې جدي اقدام وکړي. اسمت څارون به په دې ارتباط د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یو مطلب وړاندې کړي.
د اصلاح غوښتونکو شورا چې لشتر لژه ولس معتدل سیاسي ګوندونه غړي توپ لري، د رواني اونۍ په پیل کې پر خپلو پلویانو ژغ وکړ چې د پنځشنبه په ورځ لارو سړکونو ته راووزي. په دې ورځ په معمول ډول د حکومت پلویان د رژیم د ملاتړ لپاره لاریونونه کوي. پا په هغه یادښت کې چې په مختلفو ایرانی ویب سایټونو کې خپور شوی. د اصلاح غوښتونکو شورا خپلو پلویانو ته ویلي موږ به د سلواقې په 22مه راووسو تر څو دا ښکاره کړو چې دا زرغون غورځنګ په ملي او مذهبي مسایلو کې ګډون کوي او د خپلو هغو حقونو په ترلاسه کولو ټینګار کوي چې اساسي قانوني ضمانت کړی دی. د دې یادښت په یو بله برخه کې راغلي چې د زرغون غورځنګ غړي به خپلو دوستانو او دښمنانو ته د خپل استقلالیت او د قانون له حاکمیت څخه د ملاتړ او د خپل ولست استقلال ساتنې لپاره د خپلې شمنې د څرګندولو په خاطر لارو ته راووزي. لاس انجلس ټایمز هم داراز لیکي د زرغون غورځنګ پلویانو د لارښوونو یو لیست خپور کړی. ټول هغه کسان چې د پنځشنبې په ورځ د دې غورځنګ په ملاتړ راوځي د دې لیست له مخې په دې اړه چې په ټاکلې نیټه څه واغوندي، چیرته ولاړ شي او څه وکړي کافي معلومات ترلاسه کولی شي. ډېر خلک دې ته حیران دي چې د پنځشنبې په ورځ به څه کیشي. آیا لاریون کوونکي به په سترو ډلو ویشل شوي وي او حکومت به د هغوی په وړاندې څه ډول عکس العمل څرګندوي؟ لاس انجلس ټایمز لیکي چې د ایران د پولیسو قمندان جنرال اسماعیل احمدی مقدم ویلي چې پولیس د ګډوډیو جوړونکو د امن نظم د ماتونکو او هغو کسانو پر ضد دي چې د اسلامي اصولو رعایت نه کوي. جنرال مقدم ویلي چې پولیس به د بې نظمیو جوړونکو نه زغمي. د ایران د پولیسو قمندان خبرداري ورکړي چې پولیس ډېر پرمختللي وسایل لري او حتی هغه کسان پیژندلی شي چې د ټلیفوني پیغامونو یا مسیجونو په وسیله نور کسان په مظاهرو کې برخه اخیستلو ته رابولي. خو د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له راپور سره سم امنیتي ځواکونو په ډله ییز ډول د مخالفینو، د پلویانو، فعالانو، ژورنالیستانو او د حقوقو د مدافعانو د نیولو او یا د مخالفینو د اواز د اوچتولو مخنیوی نه دی کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او برته راګرځو د افغانستان په ارتباط د نوورځي تر ټولو ګرمې مسلې ته د افغانستان کې الکسن چمو د خبرونو په پیل کې واوریدل. د امریکا یو ناتو د خواو قومندان جنرال ستنلی مکریستل وای په مرجع کې عملیات په وسوال طالبانو ته د پیغام ورسوي چې د افغانستان حکومت د خپل امنیتي کنټرول ساحه پراخوي. چارواکي وای چې د هلمند په مرجع باباجی او ګرشک سیمو کې د پلان سویو عملیاتو څخه د مخه زرهاو کسان د وټلو په حال کې دي خپل کلی کورونه پریږدي او نور سیمو ته ځای کیږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې تر اوسه دقیق معلومات په دې ارتباط نه لري، خو د اضطراری حالاتو لپاره ځانګړی پروګرام لري او دغه پروګرام لمخې به شای په سیمه کې له بيځای سوې خلکو سره مرستي وکړي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې لویان نادر فرحات سره مرکه کړې ده.
د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنري ویاند ښاغلی فرحات ګو د سوال کې چې د هلمند لا مارجې سیمه د افغان بهرنیو ځواکونو د عملیات لوري ډیر خلک کوچیدلی، تاسو دا غوې د لپاره څه تدابیر نیولې دي؟
تر اوسه دقیق معلومات مونږ سره نشته، خو ویل کېږي چې تقریبا سلويخ 50 کورانه تر اوسه له مارجا او زین نور ولسوالیانو ته بيځای سوی د لشکړګا خار ته راغلي دي. یونیسیار سره دا معلومات نشته چې څونه کورانه تر اوسه پورې بيځای سوی دي، خو بیا زینی رو پرونه شته چې وای تر 50 کورانیو بی ځای سوې دي. یونیسیار هلتم سره د دولت او نورو همکارو مسو سره کار کوي. هیلم د دې چې وکول شو غوی چې جګړې نه بی ځای کیږي غوی سره مرسته وکړي.
هغه کډوال چې بی ځای کیږي د هلمند څخه د عملیات لوري د غوی لپاره تاسو کوم پلان نه پام کې نیول او څه ډول مرسته؟
یونیسیار په خو هم دا پلان درلوده او سم پلان لري چې هغه افغانان چې لخپل ځای نه بی ځای کیږي غوی سره مرسته وکړي تر څو غوی وکول شي چیرته چې بي ځای کیږي هلته پاتشي او ځینې امکانات ته د لاسرسي ولري.
اوس مهال چې پیلمن کې د سوال کیږي چې ټاکل شوی په نګري راتلونکو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا عملیات پیل شي، د دغه کورنوي چې بي ځای کیږي او لاغو څخه د مغسیم څخه د وټلو په حال کې دي، د څونه موده لپاره یو انسیار د غوي د لپاره آمادګي نیول دي؟ یعنی کله جګړه ته وګدش په مغسیمو کې هغه کډوال چې بي ځای شوی برته زرونه شي کولای چې خپل کورن ته ستنه شي، تاسو څونه آمادګي ورته نیول؟
تقریبا 3000 کورنوي د لپاره مونږ آمادګي لرو. که چیرته دغه کورنۍ د مارجې نه که بل ولسوالیان نه بېځایه سي مونږ خپل تیاری نیولی دی. دا کلنۍ پروګرامونه دي یا اضطراري حالت مونږ ورته وایو چې هر کال مونږ دا پلان لرو او دا پلان سږ کال هم تقریبا په هلمند ولسوالۍ کې 3000 کورنیو دپاره دي او په جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند او کندهار او روزګان 15000 کورنیو دپاره مونږ آمادګي نیولې ده. دا یوازې د جګړې له کبله نه دي چې خلک چیرته بېځایه سي مونږ هغوی سره مرستې وکړو. دا آمادګي هر کال مونږ لرو. نو دا تدابیر چې مونږ لرو دا یوازې د نظامي عملیاتو لپاره نه دي.
ښاغلی فرهاد، له تاسو څخه نړۍ مننه.
له تاسو نه مننه.
او مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله وړاندې سي، عصمت څاروان د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سویډن پوز وایي هغه وسلوال چې وړم ورځې په بلخ ولایت کې دوه سویډني سرتیري ووژل د افغان پولیسو یونیفورم اغوستی و. قزاقستان د ناټو تر مشې لاندې له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پوځیان لري یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به دا هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د قزاقستان له لارې وسایل انتقال کړي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د هغو سلګونو کورنیو لپاره چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو له ویرې بېځایه شوي دي د مرستو رسولو پروګرام په پام کې لري. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو وایي چې د ایران له لوري په لوړه درجه د یورانیمو د غنی کولو اعلان اندیشمن کړی دی. فرانسې د ناټو د غړیو هیوادونو د توقع خلاف روسیې د میسترال کلاس په نوم د جنگي بیړۍ له خرڅولو سره په اصولو کې موافقه کړې ده. او د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا یولیا تیموشینکو به د یکشنبې د برازیل انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره له خبریالانو سره وژغورل شي.
ساعت اته بجې د 2 دقیقې دی. د پښتو خبرونه مترنو په جوړه په خبرونه کې نور وخت د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوی. په مجله کې به د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر سیاستوال او لیکوال اجمل خټک د مړینې په اړه او د هغه د جنازي او خاورته سپارلو د مراسمو په ارتباط د هغه د ادبي ژوند او د هغه د سیاسي هڅو په اړه ځنګړې رپورت او ځنګړې معلومات وړاندې سي. نو راځي مجله په ګډه واورو.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د اجمل خټک د وفات په مناسبت ریپورت، د اسدالله نیازی یو شعر، د ادبی اثر په ایجاد کې د سنټګمی او پرډایمی محورونو د نقش په اړه یو بحث او یو خوش حکایت لرو. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک وفات شو. دای چې 50 کاله په خو په کوړی کې زیږیدلې و، د تیرې یک شنبه په ورځ د سلوغي په 13مه نیټه په پیښور کې په حق ورسید. اجمل خټک له کوبونی می پیړی رئیس د پښتو د خورا منلی او مشهور شاعر په توګه په پښتو ادب ژور اغیز لرلی دی. د هغه ترګردو مشهور کتاب د غیرت چیغه نومیږي. اجمل خټک د راپورتاج لیکونکي، ژورنالیست او سیاسي مبصر په توګه هم پښتو ژبې او ادب ته ډیر څور کړی دی. په غزنی کې د کنډاو په نوم مجلې او ومان په نوم جریدې لومړی غنی خبرې شوې. د کنډاو مجلې مسؤل مدیر عارف روان او مرستیال حبیب الله بختیار دی. د ومان اونیزې د چلولو چارې د سیف الله مفتون په غاړه دي. کنډاو مجله په څلوېښت مخونو کې خپره شوې ده. مطالب یې اجتماعي، کلتوري او علمي دي. د ومان جریدې مطالب هم تر ډېره حده اجتماعي او کلتوري دي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د سینما اکاډمي جوړ شي. د کابل مطبوعاتو د افغان فلم د مشر انجینیر لطیف له قوله رپورټ ورکړی دی چې یو افغان سوداګر غواړي چې په کابل کې په لومړي ځل د سینما اکاډمي جوړه کړي. په دې اکاډمي کې به د سینما د هنر، تخنیکونو او سناریو لیکنې په اړه زده کړې ورکول کیږي. ویل شوي دي چې په دې اکاډمي کې به ځینې هندي، امریکایي او جرمني استادان هم په تدریس کې برخه واخلي. دغه اکاډمي به چې له اټکل سره د راتلونکي کال تر اوړي پورې په کار پیل کوي، د 1500 محصلانو د جذبولو ظرفیت ولري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پښتو نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک د دلوي په 13 نیټه د 50 کلونو په عمر وفات شو. ارواښاد اجمل خټک له تیرو کابوش پیتو کلونو په پښتو شعر ژور اثر لرلی دی. تر ده د مخه په شلمه پیړۍ کې پښتو شعر ته سیاسي او ناسیونالیستي موضوعات په پراخه پیمانه داخل شول. اجمل خټک هغه شاعر و چې په پښتو شعر کې طبقاتي موضوعات هم په خورا جذبه او ولوله بیان کړل، او ځینې داسې شعرونه یې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو زرګونو کسانو حافظو ته لاره وکړه. د ویلي دي چې میشي منمه د نواب صاحب دی، دی کی خبره کول توان د چا دی، ولی ای ای د انسانانو ربه، دغه ګجر غریب انسان د چا دی. د سیاسي ادبیاتو په باره کې ویل کیږي چې معمولا د وخت اواز وي، او چې هغه وخت تیر شي بیا هغه لومړی قوت پکې پاتې نه وي. خو د اجمل خټک سیاسي شاعري دومره سرناکه ده چې د ځینو کره کتونکو په نظر په راتلونکو زمانو کې به هم ویده راویش کي، ناست به پاڅوي او پاڅېدلی به روان کي. له پېښور څخه زموږ همکار نجیب عامر د اجمل خټک د وفات په مناسبت دغه رپورټ راستولی چې دارواشاد خټک په خپل ژغ پیل کیږي.
ما د ګلو د لمنو د فندونو بڼ ته اوسا، ما د غرو د زلفانو د ټالونو بڼ ته اوسا. اے زما د مینې بادا، اے زما د مینې یادا، اے زما د جنگړی بادا، اے زما د نړۍ یادا، راشه 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 راشه، بس د ځان سره مې واخله، د جانان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمد خان سره مې واخله.
دا غږ د اجمل خټک دی چې د یک شنبې په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کالو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی یې ایمل خټک وایي
د تیرې سي مودې راهیسې هغه ناروغ و او اکثر په کور کې و، بار نقل ورکت کم کړو، او د تیرو ورځو کې لږ دوستیا کمزورتیا زیاته شوې وه. نو نن بس متاسفانه چې دی نو بس حق لاره ده، حق لاره باندې لاړو.
ایمل وایي بابا یې تر اخره خو خبرې کولې، وصیت یې کړی و چې باید په کوړي کې خاورو ته وسپارل شي او د قبر په شناخته دې ورته ولیکل شي چې خټک هغه ستا خټک دی، بدل نه دی. اجمل خټک د 1950 کال د سپتمبر په 15 نیټه په کوړي کې زیږیدل و. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي. د ژوند 14 کلونه په جلاوطنۍ او همدومره یا څه کم او زیاتې په زندانونو کې هم اړولې دي. شاعر باسین یوسفزی د اجمل خټک ژوند او فن داسې ارزوي.
اجمل بابا واقعي چې یو داسې ادبي هستي وه چې د هغې جدایي د برداشت نه بهر ده. د هغې کار او کردار که مونږ ګورو نو ډېرې لوړې پایې دی. هغې دومره په اخلاص، دومره په مینه باندې پښتو ادب ته ورکړه کړې ده چې زه یقین لرم چې داسې خلک پیدا کېدل به ډېر په مشکل او ډېر په مودو چېرته پیدا کېږي.
د اجمل خټک د ژوند درې اړخونه ډېر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو، د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو، او د یو مبارز سیاستوالو. نوموړی د انجام او شاباز اخبارونو مسؤول مدیر پاتې شوی. په بانګي حرم او پښتون رسنیو کې لیکل کړي او د پېښور په راډیو کې کار کړی دی. په پښتو، اردو، انګلیسي او عربي ژبو یې لاس بارو لوړې زده کړې کړې وې. د غیرت چغه، ګل پرهر او د زه پاګلوم یې مشهور کتابونه دي. اجمل خټک درې زامن او دوی لوڼې تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې نداری پر ځای د قام نداری ژړلې ده.
دلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی اس کنی ما خام دے چا دس رو گلی دیش کنا
د پښتو اکثر شاعرانو ماشوم توپ په کلی کې تیر کړی او په لوینې شار ته راغلی دی. کلی هڅه هم د هوا د پاکوالي، د شین طبیعت، د فضا د چوپتیا او د کلیوالو ترمنځ د نږدې روابطو په وجه خپل خاص جذابیتونه لري، خو چې د ماشوم توپ یاد ورسره یو ځای شي نو اغیز یې یو په څو شي. البته په شاعرانو باندې د کلی اغیز شاید په دې وجه هم زیات وي چې د کلی نسبتا ولاړ ژوند د دودونو پخوانو روایتو ساتندوی وی او د شاعرانو په باره کې یو نظر دادی چې دوی د خپل قام د تیرو نسلونو د روایتو او دودونو له ساتلو سره ډیره دلچسپی لري. که خپل کلی ته د ویل شویو پښتو نظمونو کامیابی نمونې راټول شي نو سلامت کتاب ورنه جوړی شي. د کلیو د نظمونو په لړۍ باندې یو نوې کړی ځوان شاعر اسدالله نیازی ورزیاته کړی ده. اسدالله نیازی 34 کلن دی، په کابل کې اوسی خو کلی د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې واقع دی. اسدالله نیازی خپل کلی ته دغه نظم لیکلی دی.
ما کلی ته یو شعر ویلی و، هغه به در واورم تاسو ته.
ارشاد.
کلی، کلی هغه کلی دی، ونی هغه ونی دی، چنار هغه چنار دی، سړی هغه سړی دی، برید په خاچۍ ګوته تاو، په ږیره غوړ لاس راتیر، پښتان په څټ کې بیاتی، سلا بلا په زړه شنه، زنکی هغه زنکی دی، پوزې بهیږي نری، سرونه ډک لري چو، یو سینځلې ته وخوت، بل ګز اوبو کې ولاړ، څو په غزنمو کې تش، یو په الیزه ته غلی، نیم د چمانو شلک، لاره هغه لاره ده، هدیره تللی سره، موټر هغه موټر دی، سورلۍ د ګډه وډه، سپی وایو سندک لخیخی، ټایپ په شرنګ غږیږي، ذوق یې هغه سې چې و، یادی خان قرباغی یا عبدالله مقری، خرکار هغه سور خرکار، خره تر غوږونو د بار، په یوه لمن غنمو څلور کڅوړې مرۍ، شنې زرغونې الوانۍ، پاو تیل د ادې په بیه، خولۍ له خندا نه ورځي، یوه یوه په غلا صحیکه، یوه تر ځان تیره پرې پو، سر پسې نه ګرځوي، زه له دوی لرې اوسم، زه دوی لیدلی نسم، زړه مې ورکیږي یاره، خو ورتللی نسم.
د ښاغلي نیازی د ټولنپوهنې ځینې نظریې یا د مورخانو ځینې نظریې دا خبره تاییدوي چې کلی ډیر ورو ورو بدلون مومي. ښاري خلک زر ځان بدلوي خو کلیوال ځان زر نه بدلوي، او په کلیو کې د پیړیو پیړیو دودونه او مفکورې ژوندۍ پاتې او کلیوال ډیر محافظه کاری. آیا دغسې یو عمومي مفکوره دې اورېدلې وه بیا دې کلي ته داسې نظم ولیکه که هغه کلی چې تا په ماشومتوب کې لیدلی و او بعد له ډېرو کلونو هم چې ترې خبر شوې هماغه کلی و، که دغه تجربې در باندې دا نظم ولیکه؟
زه سې وم یو درې کاله زه په وطن کې وم.
څو کاله پخوا؟
تقریبا یو اته نه کاله پخوا به و.
ښه،
نو هلته سې ما لیده دغه ځوند په دغه رقم و، نو دغسې یو منظره و دغه ما په
زین کې پاتې
کې پاتې و.
بیا چې ورسته ورسته خبرې دې ما مغه شایو،
بیا چې ورسته هم خبر سوم بیا ما مغه شایو.
یعنی دغه د کلی د ژوند ولاړ حالت؟
بله.
دغه نظم در باندې لیکلی دی؟
بله بله، دغه د ما باندې دغه.
نو یو پښتنه به بل هم وکم، دغه ولاړ حالت البته تاسو ترسیم کړی دی، یو څه شکایت هم پاکستان خواندر کوي چې دغه سي او کوم قسم زړه دی وهي بابا باید بدل سی وي؟
که رښتیا درته وایم خوندم راکوي، خوند راکوي،
ځکه چې ځینې خلک وایي انسان غواړي چې خپل ژوند خوندي وساتي. نو د خوندي ساتلو یوه لاره یې دا ده چې هغه کوم ژوند یې کړی دی په هغه شکل یې، هغه کوڅې همغه سي، هغه ونې همغه سي، هغه خلک همغه سي. خوند هم درکوي او یو قسم شکایت هم دی. د موټرو رواج د ځینو څارویو په تیره بیا خرو او وشانو ضرورت خورا کم کړ. د عربستان خلک که څه هم په خپل تیر ژوند او کلچر کې د اوش د مهم ځای په خاطر لا تر اوسه اوشان ساتي، خو د استرالیا په څیر صنعتي هیوادونو کې اوشان صحراګانو ته شړل شوي دي. په افغانستان کې تر څو لسیزو پخوا پورې اوش د بار مهمه ذریعه وه. په لنډیو کې اورو چې اوشانو بیا غاړې کشې کړې چې پی سپری دي سپینې خولې سره پیزوانونه. خو په دې لنډۍ کې انځور شوی ژوند اوس د یوې تیرې خاطرې برخه ده. اوس کوچیان هم تر ډېره حده له موټرو استفاده کوي. د استرالیا حکومت په دې ورځو کې د اوښانو د قتلولو پروګرام جوړ کړی دی. فریدې سیفی په دې اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
په سعودي عربستان کې د اوښانو خاوندان هڅه کوي څو د هغو زرګونو وحشي اوښانو ژوند وژغوري چې په استرالیا کې د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. په بریتانیا کې د خبریدونکي تایمز ورځپاڼې په حواله سعودي عربستان د دې اوښانو د ښکار لپاره د انټرنیټ له لارې د استرالیا د کمپاین په عکس العمل کې پیشنهاد کړی چې د اوښان خپل هیواد ته انتقال کړي. تایمز د سلمان الحجاجي له قوله چې یوې انګریزي ژبې عربۍ ورځپاڼې سره یې خبرې کړي ویلي دي چې هغه له اتیاو څخه ډېر اوښان لري، خو ډېر هیله مند دی چې له استرالیا څخه نور ډېر اوښان وپیري. په سعودي کې د اوښانو یو بل خاوند وایي که چېرته استرالیا دا اوښان نه غواړي نو کولی شي په ټیټه بیه او یا یې په وړیا توګه ورڅخه واخلو. په سعودي عربستان کې له ډېر پخوا څخه تر اوسه پورې اوښان د غوښې او شیدو ډېره مهمه منبع بلل کېږي. په استرالیا کې فدرالي حکومت ژمنه کړې چې د اوښانو د لمنځه وړلو لپاره به $19 میلیونه ولګوي، ځکه دا اوښان د خوراکي موادو د موندلو لپاره پر پسونو او اوزو حملې کوي او د اوبو د پیدا کولو لپاره پر نباتاتو او لرې پرتو سیمو ورګانګي. اوس په استرالیا کې شاوخوا 1 میلیون وحشي اوښان دي چې په هرو 8 کلونو کې شمیره دوه چنده کیږي. د اوښان په حقیقت کې په 13مې پېړۍ کې افغان تاجرانو له ځان سره د استرالیا جنوبي برخو ته وړي وو. که څه هم هغه وخت د نورو هیوادونو د خلکو په نسبت ډېر لږ افغانان یعنی شاوخوا 3000 تنه استرالیا ته تللي وو، خو په دې هیواد کې د نورو خلکو په نسبت د افغانانو برخه ډېره وه. په لومړي سر کې یوازې 18 تنه افغانان استرالیا ته لاړل چې له دې ډلې یو یې په 1940 میلادي کال په فبروري کې له نړۍ سترګې پټې کړې او قبر یې په استرالیا کې دی. په همدې کال لومړی اوښ هم د استرالیا په جنوبي سیمې پورت ایدد لایت ته ورسېد، خو وروسته له دې چې د جان هوروکس په نوم د یوه کاشف د مرګ سبب شو ورباندې ډزې وشوې. د 1958 میلادي کال په لومړیو کې د اوښانو د واردولو پیشنهاد وشو او په 1960 میلادي کال کې لومړني افغان اوښان استرالیا ته وارد شول. د اوښان چې د افغان یا غان په نامه یادیږي په حقیقت کې د 1960 تر 1930 لسیزو په مودو کې د استرالیا په لرې پرتو سیمو کې د موادو د انتقال په کار لګیا وو، خو په 13مې پېړۍ کې استرالیا ته په ګوتو شمار اوښتي اوښان چې د وسایلو او موادو د انتقال اوسنني سهولتونه پکې نه وو. اوس شاوخوا پر 1 میلیون وحشي او صحرایي حیواناتو بدل شوي دي. اوس د هماغه د قدر وړ اوښانو د وژلو او لمنځه وړلو خبرې او هڅې کېږي.
ماشوم چې په خبرو راځي اول یوازې ځینې کلمې زده کوي، بیا ځینې جملې زده کوي. په یو بل پړاو کې په دې هم وپوهیشي چې څنګه د زده شوې جملې د یوې کلمې په څنګ کې بله کلمه ورواچوي او بالکل بله خبره وکړي. مثلا د شیدې غواړم په ځای ووایي چې مستې غواړم. د یو بل په څنګ کې د کلمو کېناستل د ژبې له سنټګمي محور سره تعلق لري چې حاضر محور یا افقي محور هم ورته ویل شوي دي. او د جملې په یو جوړښت کې د احتمالي ځایناستو کلمو بحث له پارادایمي محور سره تعلق لري چې عمودي یا غایب محور هم بولو. د یو شمیر ژبپوهانو په قول د ادبي آثارو ادبیات په دغو دو محورونو کې د تغییر راوستلو نتیجه ده. د دغو دو محورونو په باره کې تېره اونۍ هم خبرې وشوې. د دې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې استاد نجیب منلی د ادبي آثارو په ایجاد کې د دغو دو محورونو په اهمیت خبرې کوي.
په یو ژبه کې یو لړ قوانین شته دی چې د هغې قوانینو په اساس کلمې یو د بل په څنګ کې واقع کیږي. ما ته تور کمیس راوړه، یو عادي د ژبې ویونکی دغه جمله په همدغه بڼه وایي، مګر که زه ووایم چې ما کمیس تور ته راوړه، دا جمله هیڅوک نشي ویلی. او دا جمله چې ما کمیس تور راوړه ته
هم څوک نشي ویلی.
نو دا هغه عملی ناممکن حالتونه دي چې په سنټګمي محور کې نش سر راتللی. په پرډایمي محور کې ازادي او څه زیاته ده، شاید عملی امکان یې وجود ونه لري. زمری کابل ته ځي، په دې کې هیڅ مشکل نشته. جان سپوږمۍ ته ځي، په دې کې هیڅ مشکل نشته. جان د ونې پاڼې ته ځي، دلته عملا موږ دغه شی نشو تصور کولی، او که تصور کوي نو د ادبیاتو ساحې ته به ورننوځو،
ځکه چې له واقعیت نه خیال ته راغلي
او دغه تخیلي حالتونه چې موږ سره یو ځای کوو، د دې تر شا نور مفاهیم پراته دي. کله چې څوک د ونې پاڼې ته ورځي، په قدمونو نه ورځي، په فکر ورځي. نو عملا دغه شی ممکن دی چې څوک په فکر کې د ونې پاڼې ته ورشي.
نو استاد منلی، لکه څنګه چې ځینې ژبپوهان وایي چې که چیرې د ژبې په سنتګمي محور کې، پارادایمي محور کې داسې ډول تغییر راولو چې هغه ناشنایي لکه د ونې پاڼې ته تک، نو دلته ادبیات خلقیږي، دلته ادبیات خلقیږي، دغه خبره دقیقه ده؟
دا خبره دقیقه ده چې دومره ورسره زیاته کو چې باید ناشنا ووسی، مگر سره د ناشنا والی د منلو وړ ووسی. مخکې موږ مثال وایو، کمیس ما تور راوړه ته په هیڅ ډول د یو پښتو جمله نشي کېدلی.
دلته خو د جملې خبره ده،
نو دغه جمله ناشنا ده
استاد منلی،
مگر د منلو وړ نه ده.
دلته خو دغه ناشنا جمله سیدا چې د منلو وړ هم نه ده، دلته خو په حقیقت کې موږ په سنتګمي محور کې ګډوډي راوسته. سنتګمي محور هم ناشنا کو، لیکن ادبیات تر ډیره حده په پارادایمي محور کې له تغیراتو سره ارتباط لري.
نو په دغه سنتګمي محور کې هم موږ تغیرات راوستلی شو. د ادب د ایجاد دپاره زموږ په پښتو ادبیاتو کې دغه کار ډیر عام دی. لاشه پیښور ته کمیس تور ماته راوړه،
آهنگ دی ورکو ادبیات شو،
آهنگ می ورک ادب شو،
جمله ناشنا شو،
جمله ناشنا شولا، یو بل څه پکې پیدا شو، مگر هماغه د تور کمیس مفهوم ځکه ایفاده کېدل شي چې تور کمیس او کمیس تور په پښتو کې په دغه ډول سره رد بدل کېدل شي. نو کمیس تور ماته راوړه ناشنا بڼه ده، د منلو وړ بڼه ده. د دې لپاره چې موږ د تخلیقي ادب لمن وغځوو، نو باید چې په سنتګمي برخه کې هم موږ خپل تخیل وکاروو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې هغه عادي سنتګمي روابط سره بدل کو، د لستونکو دپاره ناشنا شي، مګر سره د ناشناوالي دغه دپاره د منلو وړ شي. همدغه راز موږ په پارادایمي برخه کې، پارادایم اوس یوازې د کلمو بدلېدل رابدلېدل نه دي، د پوره روایتونو بدلېدل رابدلېدل دي. دغه روایتونه باید په داسې شکل سره بدل شي چې ما ته دا احساس پیدا نه کړي چې زه هماغه یوه کیسه همیشه اورم، هماغه یو سندره همیشه اورم، هماغه یو شعر همیشه لولم.
ممکن یوه کیسه پیش سوې ده لاخرې شروع کو، ناشنا هم پرې قسم
ممکن لاخرې شروع کو، ممکن لمنځې شروع کو، ممکن په یو بله کیسه شروع کو. دا ټول هغه لارې دي چې د لیکوال په مخ کې پرتې دي، او دې کولای شي دغه لار په استفاده خپل اثر ته وده ورکړي.
نو په لیکنه کې ادبیات هغه وخت پیدا کیږي چې په دغو دوو محورونو کې یو څه تغیرات راسي، یو څه ګډوډي راسي، یو څه نوی شکل راسي، هغه آشنا شکل، متعارف شکل بدل را بدل سي. دا ویلی شو
چې د ادبیات یو خاصه دغه ده چې په دواړو محورونو کې، هم په سنتګمي محورونو کې او هم په پارادایمي محور کې، داسې بدلونونه راولي چې د منلو وړ عجیبوالی یا ناآشناوالی پیدا کړي.
د دشت ګلان به ستا لمنې بوی وینه، دا د دشت ګلونو ته دا وظیفه ورکول چې د یو چا لمنې بوی کړي، دا په حقیقت کې جمله ناآشنا سوه، نو په ادبیاتو بدل سوه. دغه څه ویلی سو؟
دلته د ادبیات عنصر دا ده چې یو شخص ګلان نه بویي،
بلکې ګلان یو شخص بویي. ناآشنایي ده،
ناآشنایي ده. حتی داسې ویلی شو چې اسد به ګلان بویي، دا یوه ډېره عادي جمله ده، مګر دغه ډېره عادي جمله اسد به ګلان بویي، که چیرې زه په داسې یو سنتګمي حالت کې واقع کړم چې په مجموع کې دغه سنتګمي حالت یو نوی والی ولري. دلته زه یو باغ پیدا کړم، دغه باغ په یو پسرلي کې واقع کړم، په داسې حال کې چې زه اوس په ژمي کې یم او د کابل په ښار کې یم، نو دغه هم یو ډول نوی والی دی چې ادب پیدا کوي. د ادب دپاره محدودیت نشته، مگر هغه څه چې مونږ یې د ادب د تنوع دپاره کاروو هغه په دغو دوو محورونو کې دي، او په دغو دوو محورونو کې چې هر بدلون راځي دا بدلون باید خپل انسجام هم وساتي او خپل نوی والی هم وساتي،
او پر حال یو مفهوم باید کې پروت وي. اوس استاد منلې که زه ووایم چې زه ډوډۍ خورم دا آشنا جمله ده، خو که ووایم چې زه ډوډۍ وخورم دا کاملا ناشنا جمله ده. خو ګمان کوم تا لوستونکي ته تا اورېدونکي ته یو مفهوم رسوي، ته ممکن دا مفهوم ځینې واخلې چې دغه سړی ټول عمر د ډوډۍ د ګټلو لپاره تېروي، ممکن دا معنا ځینې واخلې، لیکن ممکن له دې جملې بیا معنا وانخلې زه اوبه وڅښلم. داسې مفهوم نسو ځینې اخیستی په خپله ژبه کې چې قانون کې. نو ادبیات په دغو محورونو کې له تغیراتو سره تعلق لري، خو په هر حال یو حد لري. داسې نه کېږي چې سړی هر څه ووایي. هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي، نو
هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي، او هر ناشنا خبره کول د دې دپاره چې ادبي شي د هغې دپاره باید یو منطقي لاره جوړه کړو. زه اوبه وڅښلم نه جمله ده نه ادب دی، مګر زه کولی شم چې په سنتګمي روابطو کې دومره پراختیا راولم چې دغه پارادایم زه اوبه وڅښلم دا هم د منلو وړ شي
د نورو جملو په مرسته،
د نورو جملو په مرسته، د نورو حالاتو په مرسته، او دلته ادبیات ایجاد شي. خبره په دې کې نه ده چې څنګه څه شی زموږ لپاره په اول نظر د منلو وړ دی که نه دی. خبره په دې کې ده چې څنګه موږ کولای شو چې حتی هغه څه چې د منلو وړ نه دي د لوستونکو لپاره د منلو وړ کوو. د هنرمند کمال په دې کې دی چې هغه څه چې د هغه لپاره د منلو وړ نه دي هغه هم ورته د منلو وړ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې د دې برخې لپاره مو تاسو ته یو خوش حکایت ژباړلی چې فریده سیفی لولي.
په خاورو ګټو کې پروت حقیقت. وروسته لکلونو کلونو لټونه د حقیقت لاروي ته یو چا وویل چې ورشه، هلته یو غر دی، په غره کې یو سمڅه ده، او په سمڅه کې یو کوهی دی. کوهی به درته د حقیقت په موندلو کې درسره مرسته وکړي. په لټون کې کوهی وموند، په غاړه یې ودرید او آواز یې ورباندې وکړ: زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلی یم، ونو ژویو بوټو تیګو هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي، خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بیروحه او بې معنا راته ښکاره شوي دي. ای کوهیا، ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورینې نړۍ په لوټو تیګو خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه. کوهی ورته وویل: دلته نږدې یو کلی دی، د کلي په چوک باندې درې دوکانونه دي، هلته ورشه حقیقت به وپیژنې. د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل. یو د تارونو دوکان و، بل د وسپنو او پرزو هټۍ وه، درېیمه هټۍ د لرګو وه. سړی ورته ځیر شو خو حقیقت ته ونه رسید. له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت. هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لا آشنا نه وو. لاروی کوهی ته ستون شو. کوهی ته یې وویل: حقیقت خو مې ونه موند. د کوهی له خوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي. د حقیقت په لټون کې په قهر او غوسه کور ته ستون شو، لکه چا چې ورپورې ټوکې کړي وي. مایوس او زړه ماتی په کور کېناست. خو څه موده پس یې بیا زړه صبر نه شو. د دې خاورینې دنیا په ضروري حقیقت پسې د سفر موزې په پښو کړي. کلی په کلی، خار په خار، او کرونده په کرونده وګرځېد. غرونو ته وخوت، سیندونو ته راټیټ شو، ځنګلونو ته لاړ، بیابانونه یې کش کړل، خو هغه شی ونه موند چې احساس یې کاوه چې د دې ټولو شیانو په منځ کې ورنه ورک دی. ډېر کلونه واوښتل. له تېرو وختونو بیخي ډېر لرې شو. هغه د کوهي خاطره یې هم له ذهنه ووته، خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه. د اول منی یوه پسته شپه وه. د حقیقت په لټون کې د پنځلسۍ رڼا ته د یوه زاړه باغ په نرۍ پوټلنه لاره مزل کاوه. دغه وخت یې د سیتار مهین آواز واورید. ودرید. د آواز زی صحیح کړ، پسې ورتاو شو او یو زلمی ولید چې نازکې ګوتې د سیتار په تارونو ښویېدلې او نڅېدلې. په دې شیبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه ور یاد شول، ستار له تارونو، د اوسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و. دا هماغه شیان و چې ده په دوکانونو کې جلا جلا لیدلي وو. ده د کوهي په پیغام پوه شو او د خاورینې دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتې حقیقت یې وموند. حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بېمانا غوندې دي، خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي، ساخلی او د کار شی ورنه جوړیږي.